درنو دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه کې مزاج ملند له نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموماً د لسو بجو په خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده، خو مخکې تر هغې څو رپورټونه او خبرونه لرو. په مخکې د دې ساعت خبرونو ته د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چار وزیر وایي په ترکیه کې لسګونه زر افغان کډوالو لپاره د قانوني فرصتونو د برابرولو په اړه له ترکیه سره موافقه په وروستۍ پړاوونو کې ده. د ایران په ختیځ کې د آذربایجان ولایت یوې زلزلې لړزولې چې لږ تر لږه د درې کسانو د وژل کېدو او شل نورو د ټپي کېدو رپورټ ترې ورکړل شوی، او د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړې، ویلي دا ټلواله د مړینې په حال کې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په ترکیه کې د لسګونه زر افغان کډوالو لپاره د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو په موخه له ترکیه سره یوه موافقه په وروستیو پړاوونو کې ده. عالمی بلخی پرون ازادي راډیو ته ویل ترکیه له افغان حکومت سره په اصولو کې په دې خبره سلا شوې ده او زیاته کړې چې دا شپنه د افغان کډوالو لپاره په ترکیه کې د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو د هڅو یوه برخه ده. خغلی بلخی وی په ترکیه کې د افغان کډوالو د قانوني کولو او مدیریت د هڅو په ترڅ کې زموږ تخنیکی ټیمونو خبرې کړې. ترکیه چمتو ده چې د دیر شو او څلوېښت زرو ترمنځ افغان کارګران په قانوني ډول ومني. خغلی بلخی هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې ګډه اعلامیه به په نږدې راتلونکي کې چمتو شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د کار او ټولنیزو چارو له وزارت څخه مو غوښتل چې ترکیه ته د افغان کارګرانو د استولو په اړه له ترکیه سره ګډه اعلامیه چمتو کړي. دا کرنې وزارت اټکل کوي چې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه به د 13 میټریک ټنو ترمنځ وي. دا کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د 13 کال زموږ مجموعي تولیدات 14 میټریک ټنه وو، خو سږ کال انشاءالله تمه ده چې د زعفران تولید 13 میټریک ټنه تر 40 میټریک ټنه ورسیږي.
فغلی رستمی دا هم ویل چې که د افغانستان د زعفرانو تولید په همدې ډول دوام وکړي نو تر 1400 هجري شمسي کال پورې به یې کچه دوه چنده لوړه شي. د کرنې وزارت وایي سږکال د هرات، دایکندي، بامیان، ننګرهار، بلخ او غزني په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې په څه باندې 15 جریب ځمکه زعفران کرل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د امریکا له سفیر جان باز سره د افغانستان د سولې د بهیر پر اړه خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر ټینګار وشو. په خبر پاڼه کې د امریکا د سفیر له قبله ویل شوي چې د سولې بهیر د امریکا په بهیر کې د امریکا ګډون د دې بهیر د انحصار په معنا نه دی او د افغانانو پورې اړه لري چې د خپلې راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د ایران په ختیځ د آذربایجان ولایت کې وی زلزلې لږ تر لږه درې کسان وژلي. دا خبر د ایران دولتي رسنوي ورکړې. د زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.9 ښودل شوی. د لومړنیو رپورټونو له مخې په دې زلزله کې چې نن جمعه سهار په سیمه ییز وخت د 2:18 پر مهال وشوه لږ تر لږه 40 کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي شدید باران سیمې ته د ژغورنې د هڅو رسول له ستونزو سره مخ کړي او جزئیات هم تر ډېره څرګند نه دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې مرکز د دې زلزلې شدت 15.3 او ژورتیا 10 کیلومتره بللی. د دې مرکز په وینا د زلزلې مرکز د فروشان خارګوټی ته نږدې دی. د اروپا د مدیترانۍ زلزله پیژندنې مرکز بیا د زلزلې مرکز د ایران د تبریز ښار په جنوب ختیځ کې 112 کیلومتره لري بللی او زیاته کړې ده چې شاوخوا 40 میلیونه وګړو د زلزلې ټکانونه احساس کړي دي. ایران د نړۍ له هغه هیوادونو څخه دی چې د زلزلو په کرخه پروت دی او ډیر کله پکې زلزلې پیښیږي. د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړې، ویلي دي چې دا ټلواله د مړینې په حال کې ده. ایمانویل مکرون پرون له اکانومیست مجلې سره په مرکه کې قسم ټینګار وکړ چې امریکا د اروپا متحده د قوې ویل هغه څه چې اوس روان دي د ناټو مغزي مړینه ښیي. دا مکرون دا تفسیر جرمنی، امریکا او د ناتو مومنشي رد کړه، خو روسیې ډېر ژر هرکلی وکړ. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې مکرون مبالغه کوي. میرمن مرکل د ناتو له مومنشي ین ستولتنبرګ سره په برلین کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل دا د ناتو په غړو کې همکارۍ ته په دې نظر نه ګوري. د ناتو مومنشي خبرداری ورکړ چې د ناتو د غړو په یووالي کې کمزورتیا به اروپا ماته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په جرمنی کې په یو وینا کې ټینګار وکړ چې ناتو لا هم ټاکونکي ټلواله ده. پامپیو وایي فکر کوم چې ناتو لا هم یو مهم او حیاتي او حتی د مکتوب تاریخ تر ټولو ټاکونکي ستراتیژیک شراکت دی. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخروه د ماکرون خبره د سرو زرو وینا وبلله چې دا دې په وینا د ناتو له اوسني وضعیت سره سمون لري. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون یو ځل بیا ګواښ وکړ چې که اروپایي ټولنه دې هېواد ته اضافي مرسته برابره نه کړي نو د اروپا دروازې به د سوریې د کډوالو پر مخ پرانیسي. اردوغان پرون په بوداپست کې د هنګري له صدراعظم ویکتور اوربان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ترکیه په یوازې ځان د دومره ډیرو کډوالو کوربتوب نه شي کولی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د عیسایو له مخې ترکیه د نړۍ د تر ټولو زیات شمېر کډوالو کوربه ده چې یوازې د ثبت شوو سوري کډوالو شمېر 3.6 میلیونو ته رسیږي. په تیر اکتوبر کې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې پوځي یرغل یو هدف همدا و چې 2 میلیونه سوري کډوال د بیا میشتېدنې لپاره یو حایل زون رامنځته شي. خو دا پلان د بشري حقونو ډلو او اروپایي هیوادونو نه دی منلی او په تیره د ناټو غړو یې پر وړاندې منفي عکس العمل ښودلی. دوستانو په ایران کې د زلزلې په اړه ورستي خبرونه وایي چې په ختیځ کې د آذربایجان په ولایت کې، البته د ایران د آذربایجان په ولایت کې، لږ تر لږه د دې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. د ایران دولتي رسنیو دا معلومات خپاره کړي دي. همدارنګه د لومړنیو ریپورټونو له مخې د ټپیانو شمیرم 160 تنه یاد شوی. ویل کېږي چې په سیمه کې سخت باران دغلته د مرستې رسونې چارې ستونزمنې کړې دي. د زلزلې نه وروسته په سیمه کې د زلزلې وروسته 40 نور ټکانونه هم احساس شوي دي. اوس هم مخکې له دینه چې د ازادۍ راډیوي مجله راواخلو، رپورټونو ته مخه کوو. د افغانستان جمهور ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د نوي رپورټ هرکلی کړی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر په یو رپورټ کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د معیارونو د ټاکلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو راپورټ زیاتوي چې لا هم ستونزې شته. اخوا د افغانستان د شفافیت د څار اداره بیا وایي چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې لا هم ډېرې ستونزې شته او د حکومت هڅې تر ډېره نمایشي دي. په اړه یې د احمد تکل رپورټ اورو.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش د راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې افغان حکومت په تیرو 50 کلونو کې د فساد پر ضد د مبارزې په مقصد ډېر ښه حقوقي امکانات رامنځته کړي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات او د هیواد په قوانینو کې تعدیلات راوستي دي. د ارګ مرستیال ویان دواخان میناپال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د دې راپور هرکلی کوي.
حکومت د فساد د ریښو د وچولو او د قانون د تطبیق پر وړاندې د خنډونو د منځه وړلو په برخه کې جدي او موثرې هڅې کړې دي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز او د افغانستان د تفتیشي ادارې نمونه یادولی.
سیګار په خپل نوي راپور کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې افغان حکومت د روان کال تر جون میاشتې پورې د فساد پر ضد د مبارزې له ټولو 6 شاخصونو څخه پر 50 عمل کړی دی. سیګار همداراز د فساد پر ضد د مبارزې د مؤسسو د امکاناتو کموالی، په فساد کې د ښکېلو زورواکانو معافیت او د فساد ضد ځانګړې محکمې د فعالیتونو کمزورتیا په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې په وړاندې مهم خنډونه بللی دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت هڅې تر ډېره نمایشي بولي. د دې ټولنې رئیس سید اکرام افضلی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیګار د مثبت راپور له یادولو پرته وویل د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت اجرات لازم نتایج نه لري.
د افغانستان حکومت باید زر تر زره داسې یو استراتیجي رامنځته کړي چې په هغه کې هغه د فساد دوسیې چې شتون لري هغه باید په جدي توګه باندې وڅېړل شي. اما مهمه ده چې د فساد مبارزې لپاره سیاسي اراده شتون ولري او په اداراتو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې سیاسي مداخلې ترسره نشي او کوم فاسدین چې دي مجازات کړي.
افغان حکومت په خاطر دی د عدلي او قضایي ادارو په چارو کې د مداخله تورونه رد کړي دي. سیګار په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د امریکا د مرستو د ځای کېدو په اړه مخکې له دې ګڼ راپورونه خپره کړي، خو د لومړي ځل لپاره د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د مثبتو اجراءاتو یادونه کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو، سم مخکې لدی چې د ازادي رادیو مجله خبره شي، په مخکې دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالې بشیر ورته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه هغه پیښې ته کتنه کړي چې د تاجکستان د حکومت په وینا شل داعش غړي له افغانستانه دغه هیواد ته واوښتل او د دې هیواد نظامیان یې وبجل. ډیپلوماټ لیکلي د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه د افغانستان او تاجکستان پر پوله یو ناوړه پیښه وشوه، خو د دې پیښې په اړه د ټولو معلوماتو سرچینه یوازې د تاجکستان حکومت دی. د مقالې په وینا که څه هم د تاجکستان حکومت د پیښې عکسونه خپاره کړي چې څلور لمنځه تللي موټر او ګڼ سوځلي مړي ښکاروي، خو مقاله د ازادي راډیو د ځایي څانګې راپور ته په اشاره لیکي چې د دې راډیو خبریالانو ته اجازه نه وه ورکړل سوې چې د پیښې ځای ته ورسي او راپور جوړ کړي. مقاله زیاتوي چې نور خبریالان که دغه ځای ته د ورتګ هڅې وکړي دا به ډیر وخت واخلي. د تاجکستان چارواکو ویلي د سې شنبې په ماښام د داعش شل غړي د کندوز د قلیزال ولسوالۍ څخه د تاجکستان دوشنبې ښار ته په 8 کیلومتره کې رودکی سیمې ته ننوتل. دا هم ویل سوي چې له شلو حمله کوونکو څخه 15 یې وژل سوي او 15 نور یې ژوندي نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له تاجکستان سره پر پوله پر پوستو د حملو لپاره ترهګر له افغانستانه تاجکستان ته نه دي ننوتلي. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې لیکي چې له دې پیښې سره اړوند ځینې پوښتنې سته، لکه دا چې تاجک حکومت وایي حمله کوونکو یوازې 15 میله وسلې درلودې. مقاله وایي چې دا له عقل لیرې خبره ده چې یوه ډله پر یوه لویه پوسته د حملې هڅه وکړي، خو دومره لږ وسلې به ولې له ځان سره وړي. په مقاله کې نورې پوښتنې هم سوي دي. له افغانستانه تر اوښتو وروسته یې څلور موټره له کومه کړل؟ مقاله دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د نمبر پلیټ له مخې دا موټر په تاجکستان کې راجستر و. په 3 نومبر تر پوله له اوښتو وروسته دا شل کسان د نومبر تر شپږمې چیرته و او ولې چارواکو ونه کړای سوای دوی ونیسي؟ که دوی د داعش غړي و، هدف یې څه و او که نه و نو څوک و؟ نیویورک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د هغو جګړه مارانو کیسې ته کتنه کړې چې په بدخشان ولایت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې شپې ورځې تیروي. د ورځپاڼې په وینا شاوخوا سل جګړه ماران په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه حکومت ته تسلیم سول چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت د درو ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړ. ورځپاڼې د 15 طالبانو د 46 کلن مشر محمد سلطان له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو غړي به د یو بل ژبه نه ویله، خو ډوډۍ به یې سره شریکوله. محمد زیاته کړي چې د خپلو کورنیو د خوندیتوب لپاره یې د طالبانو د ډلې له ملاتړه پرته بل هیڅ انتخاب نه درلود. د نیویورک ټایمز په لیکنه یو شمیر پخوانی طالبانو ویلي څلور کاله مخکې د دوی پر ولسوالیو د طالبانو له حملو وروسته په خپله خوښه له طالبانو سره یو ځای سول. په مقاله کې د دوی له قوله راغلي چې پاکستانیان، چینایان، تاجکستانیان او ترکمنستانیان هم د طالبانو په ډله کې شامل ول. په مقاله کې د محمد له قوله راغلي چې تر هغه مخکې چې طالبانو یې سیمه ونیوله دی یو ښوونکی و او د حکومت ملاتړ یې کاوه. محمد نیویورک ټایمز ته ویلي د سپتمبر میاشتې د نشتو پر مهال له هغه راهیسې د بدخشان له ځای چارواکو سره په تلیفوني تماس کې دی. محمد زیاته کړې چې دی او ملګري یې نه دي نیول سوي، بلکې د حکومت ملاتړ کوي. د نیویورک ټایمز په وینا 19 کلن نظام الدین ویلي سږ کال له طالبانو سره په خپله خوښه یو ځای سوی دی، ځکه د ده په وینا د دوی له ایدیالوژي سره موافق دی. خو نظام الدین زیاته کړې ده کله چې د افغانستان پوځ حمله وکړه، مشر ورور یې چې د دې هیواد د استخباراتو افسر دی زنګ ورته ووهه او دی یې تیښتې ته وهڅاوه. په مقاله کې د طالبانو د پخواني جګړه مار له قوله ویل سوي د بهرنیو جګړه مارانو له کبله یې له طالبانو سره اړیکې قطع کړې، ځکه د هغوی حضور د امریکا د هوایی حملو اصلي دلیل و.
آزادی رادیوی مجله.
د
د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوبیم او د ازادي رادیوي مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودلې.
په هنر جاج کې له پوهندوی ډاکټرې زرغونې زیور سره د پوهند رښتین د سلمي کلیزي په باب خبرې کوو.
د پیدایش نیټه از دیارلس او ویشت شاوخوا ده، نو دیارلس او ویشت کې بیا د وخت ګرامر، پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شي،
چاپ شي پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه.
په فنکار برخه کې د ننګرهار لوالي او لیکوال شاه محمود میاخیل سره د هغه په لیکوالۍ خبرې کوو.
ادبی لیکنه خو کمی، البته دا پخپله دا نثر چې زل لیکم دا پخپله دا ادب یو برخه ده، ځکه زما لیکنه کې همیشه سادهګي موجود وي. کوشش کوم چې په غروانه ژبه چې څنګه مون خبرې کوو هماغه سې زدا لیکل وکم.
په زر پانه کې به لنډ کیسه چاو د نواوري.
حافظ دکاندار دواړه رغوي پر غوژو کې شودل، د امبولانسونو ژغونه یې په غوژو کې انګازې کولې.
او په ورخمین خیال کې به د کرن خان نظم وخت واوري.
بلها کلونه تیر شو، بلها کلونه تیر شو، خا بد وختونه تیر شو، لوی فسادونه تیر شو، ژوند او جنگونه تیر شو. د سوات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا، او د ذات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په افغانستان کې له 2001 کال را په دې خوا چې د دیموکراسۍ لسیزې بولو، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غږیزي، تصویري او چاپي رسنۍ پیل شوې. د رسنیو په دغه ګرم بازار کې ځینو رسنیو کیفیت ته پام وکړ او ځینو یوازې کمیت ته پام وکړ. دغه رسنیو ته بیلابیلو مالی تمویلون کوم رسی ورکولې چې ګڼې لا هم موجود دي، خو یو شمیر یې بیا د سقوط څپو وهلي او د خبرونو ژبې بند شوه. خای بیلابیل لاملونه ولري، خو تر ډیره د بندیدو لامل مالی او امنیتي ستونزې ګڼل شوې. لیوی خو د بازار موندنې کمرنګ بازار او له بلې خو د شخصي رسنیو نوې تجربې د یو شمیر رسنیو عمر لند کړي. د رسنیو د خودکفا کېدو په پار د خپل آمدن د اندازې په نظر کې نیولو سره خپل خبرونه تنظیم کړي. په دې اړه به وروسته یو راپور هم لرو، خو پیل فرهنګي خبرونه کوو. او فرهنګي خبرونه رویا مادومی وړاندې کوي.
په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون وشو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د افغانستان تاریخي آثار نړۍ د دې هیواد له تاریخي عظمت او لرغونی فرهنګ سره بلدوي. د افغانستان 211 تاریخي آثار چې کلونه کلونه مخکې د آی خانم له فلول غونډي، طلا تپی، باګرام او د زرګرانو له تپی څخه ترلاسه شوي دي، له دوو کلونو را په دې خوا د لسلیک شویو هوکړو لیکونو پر بنسټ د چین په موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د مسؤلانو د څرګندونې له مخې له دې پلوه کابو $1,000,000 د دولت په عوایدو کې شامل شوي دي. له هانګ کانګ څخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایند محمد صابر مومند باختر اژانس ته وویل چې دغه اثر تر اوسه پورې د نړۍ په څو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي، او اوس د چین په موزیمونو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د افغانستان او چین ترمنځ تاریخي او دوستانه اړیکو او په سیمه د هغو اغیزو ته په اشاره سره د دغه شان نندارتونونو جوړول د دواړو هیوادونو په فرهنګ، د خلکو په پوهاوی او په فرهنګي راکړو ورکړو کې ارزښتناک وبلل، او وی ویل چې دغه شان نندارتونونه نړۍ د افغانستان له تاریخي تصویر او لرغونی فرهنګ سره بلدوي. دغه راز په دغو مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخ آثارو مسؤل هم خبرې وکړي او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ او دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخي آثارو مسؤل هم خبرې وکړي او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ او دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. ورسنیز شکایتونه او سرغړونې وڅېړل شوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسیني ساپی په مشرۍ د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون تیره اونۍ د شکایتونو او سرغړونو په پار غونډه وکړه. په دې غونډه کې اووه رسنیز شکایتونه او سرغړونې چې د یو شمیر دولتي او خصوصي بنسټونو له لورې کمیسون ته لیږل شوې وي وڅېړل شوې. حسیني ساپی په داسې حال کې چې د شکایتونو او سرغړونو لورو هم د کمیسون په غونډه کې ګډون درلود، د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې په لاره کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې د کمیسون د کار د څرنګوالي او د واکونو د حدودو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز لورو خپل شکایتونه او وړاندیزونه په حضوري ډول کمیسون ته وړاندې کړل. په همدې ترتیب د کمیسون غړو له څېړنې وروسته د کمیسون له کړنلارې او واکونو سره سم د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو په اړوند لازمي پریکړې وکړې. تیره اونۍ د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عزیز احمد پنشیری د وسلوالو له لورې ووژل شو. جغرافیایي تاریخ غور، راه ابریشم، سیمای شهرها در سفرنامه ناصر خسرو بلخی، پنشیر سرزمین شیران او کرونولوژی وقایع حوادث کابل د عزیز احمد پنشیری له هغو اثارو څخه دی چې د هغه نوم یې د تل لپاره د زمانې په جریده کې درج کړی دی. هغه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د څو کمیسونونو غړیتوب درلود. په تیرو 15 کلونو کې په ټول هیواد کې 215 رسنۍ تړل شوې دي. په دې اړه امید ظهیرمل راپور لري.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې له امنیتي ستونزو ورهاخوا مالی مشکلات یو بل ګواښته چې له کبله یو شمیر رسنۍ اوس فعالیت نه لري. د اقرب په 12 نیټه د یکشنبې په ورځ د زابل په مرکز کلات ښار کې د کلات غږ راډیو خپل خبرونې د مالی ستونزو له کبله بندې کړې. د دې راډیو مسؤل مدیر سمیع الله سعادت د مالیې لوړېدل، د جواز او فریکونسي د تمدید لوړه بیه او اقتصادي ستونزې د راډیو د بندېدو لاملونه یادوي. خو کلات غږ راډیو یوازینۍ رسنۍ نه ده چې د مالی ستونزو له کبله تړل کېږي، بلکې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي په تیرو 15 کلونو کې نږدې 215 رسنۍ تړل شوې دي. د دې ټولنې اجرایي رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل د رسنیو تړل کېدو لوی لامل مالی او امنیتي ستونزې دي.
او تلویزیونونه د 15 نه ډیر رادیوګانې دي او بیا شاوخه 200 چاپی رسنۍ دي او دوه د خبری آژانسونه ده.
کابل، پروان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لوګر، کندوز، زابل، بلخ، هرات او لوګر هغه ولایتونه دي چې په دې شمیر رسنیو پکې خپل فعالیت بند کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي تاسو کومه تګلار نه لري چې مالی اړخه د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د نشراتو رئیس جعفر راستین ازادي راډیو ته وویل دوی د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره نه یوازې دا چې د پیسو د ویش حق نه لري، بلکې د دې برخې لپاره بودیجه هم نه لري. دی وایي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت تګلاره په دې ډول ده چې هر رسنۍ وکولی شي له خپلو سرچینو ګټه واخلي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي، که نه مجبور دي چې فعالیت بند کړي. موږ د دولت په چوکاټ کې په دې برخه کې د لاسوهنې حق نه لرو او نه هم پکې لاسوهنه کولای شو. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیان ازادي او ترخوای د رسنیو رشد یو له اساسي پرمختګونو ګڼل کېږي. د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې په 2013 میلادي کال کې خپرې شوې، په ټول افغانستان کې د رسنیو شمیر 2455 رسیږي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په روان کال کې دوی 15 نویو رسنیو ته د فعالیت جواز ورکړی، خو 15 پخوانۍ هغه تړل شوې دي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د الو بیلابل ډولونه موجود دي چې د همغه سیمو په خلکو پورې اړه لري او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایی ونه لري. ځینو بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلې او رسربلې مشهوري کی. د افغاني موسیقي په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړي.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوی هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا ګوشه کیسی. دا نو ډیر ښه یو تکمیل آله د موسیقي سره، لکه تنبور غوندې څوارلس تار لري. بیا یو تار ما پکې ور افزود کړ چې پنځلس تار سي.
تاسو ولې پکې ور افزود کړ؟
ما داسې فکر وکړ چې تقسیمات چې دا تاویږي که نه، دا کوک چې تاسو ورته ویلې که نه، دا چې دا سیمان عیارېږي که نه په هماغه راګ باندې، دې ته د ګوشه کې وایي. ما یو دانه بل هم ضرور و چې باید چې تکمیل سي په دا حساب د ساري ګما په دې نسا کې په سر کې چې په دا سپتک کې بیا دا سا و دا سا. یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. بس ما یو دانه بل ور واچول چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا شي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه دوتار ده. خو زه به درته وغږوم، به درته سا وازم.
او حتماً به وروسته څه رقم دي جوړ که لرګی دي؟ چې
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګانو نه راوړ. هغه جوړ نه و، نو خو مقصد هغه اندام یې ورته وایي لاس ته یې څه ده. هغه مې د سمنګان راوړ، دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرم کنه راوتېش او برما ورنده اوس کنه دا شان څه دي. دا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلا څه ده.
جوړول یې څنګه سخت و؟ کاسان
نجاري کار ده، دا کندن کری او دا شان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي، بیا برما کېږي. دا بل ځایونه چې دا سوري دي که نه، دا ګوشکونه هغه کېږي. دا کار ده، بیا صافا کاري ده، یا هډوکی هم خوري، خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي. تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تورو باره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي. دې ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باسان کې. هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال کې د محمد د غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری د خلکې ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییز موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل فرهنګي،
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقۍ نور آلات به ورسره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد پنج ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مزه کې.
خبره که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغونی هرات کې سرلاری کریم هیروي، ګدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات طوری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي، لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي، لا هم له دوتاره استفاده کوي، همدارنګه غلام نبی زندهدل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که دنوجې او از جمله آوازخوانه های بسیار چیز هستند.
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم غیز پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د منځ مې څوک څه مزاحمت هم نیسي، دوتار خو یو ډېر وړ غږ لري، به کرار په د خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډېر خوښېږي؟ مېرمن هم څه وایي تاسو دوتار پاکله؟
وایي بد نه وایي، هغو دې هم خوښ ده، نو موسیقي د هر چا خوښه ده.
کوم خاص فرمایش هم به درکوي چې دغه سندره
وغږوه؟ گارو زندگی که از خپل موسیقی کار
واقع خوب یو تنیسی
واقع نیسی څنګه نه نیسی
ها دي دوستانو محفل ته چې ځي بیا داس خپل دغه دی موسیقی آلید سره وړي
خپل موسیقی چې سمې دی یا تنبور یا دوتار د ځان سره وړم ټول ته معلومه ما د باز ما دوستان بیا یو زر نواز چې تبله دی او یو ز خپل ایا دنه تنبور است چې هغه بیا چلنه و دغه دروي سرکی وخت چې سرس تبله ما سره سرکی و دغه بیا خپل محفل دیر خو گرم سات.
کال ک لیوی خو د ازادۍ سلم کلیزو لبل خو د پښتو ژبي او ادب دی وتل لیکوال او سیډونکی صدیق الله رښتین د زوکړي سلم کالو هغه د پښتو ژبوهنی او ادب پوهنی په برخه کې نستړی کیدونکی کارونه کړي او پښتانه به احسان کله هم هیر نکړي. اروخاد رښتین د پښتو معاصري او دودیز ژبوهنی په منځ کې د اتصال د کړې حیثیت لري او د ژبوهنی په برخه کې کار نه هیریدونکی دی. د نوموړي د ژوند او کار پاړه په نننی هنر جاج کې د هغله لور په هندوی ډاکټري زرغونی زیور سره خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه اغلی ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مرسته دا کوم چې د همدا کال د اروحات پوهاند صدیق الله رښتین د زوکری سلمه کالیزه وه، د همدغې کالیزې د یادونې په پار نن غواړو چې دغه په شخصیت، دغه په کارونو، دغه په څېړنې، دغه په تخلیق او تحقیق په دې ټولو باندې وغږېږو. دیو داسې چا په توګه چې تاسې دغه د کورنۍ غړي وی، تاسې دغه لور یې، هغه ټولنیز چال چلند دغه څنګه و؟
مننه ستاسو نه، او بیا په سر کې د ستاسو د پروګرام نه چې په دغه برخه کې د پروګرام را برابر کړی دی، او د پوهاند صاحب رښتین د سلمې کالیزې په مناسبت دا پروګرام ترتیبوي او جوړوي، مننه. دا خو ډیره یوه تاریخي خبره ده، نو په دې لحاظ باندې د ده د نمانځنې او د زوکړې د ورځ، یعنې کالیزه، البته ډیره مهمه ده، ځکه سل کاله په یو شخصیت په حیث باندې دی دلته زمونږ په تاریخ کې یو ژوندی تاریخ دی. نو ستاسو د سوال په برخه کې زه باید ووایم چې د ده ټولنیز ژوند او د ټولنیز کارونو په برخه کې البته دی یو ثبوتي انسان دی، یوازې د ټولنیز برخه نه، دلته په ټولنیز چې هغه کې نور مسایل دي چې هغه اکاډمیک جوان د ده جوان ټول په اکاډمیک ماحول کې تیر شوی دی، او همیشه د پاره د علم او ادب او تعلیم او د تربیه په چوکاټ کې د فعالیت کړی دی، او خپل ځان په دې برخه کې ستړی کړی دی، او یو ثانیه یو غړی هم د بیکار او بی دغه یعنی عباس نه د تیر کړي ټول هم د کوم هدف د پاره چې د مبارزه شروع کړي او په هم د هدف د پاره کار کړي. البته ټولنیز کړوړې هم په هم د چاپیریال په هم د ماحول کې سره مطالعه کول شي.
تاسو به تر خامه خپختلی وي په داسې دور کې شي خلک یعنی د پښتو د لیکلو په اړه هم د غوی سره پښتنه و چیرې پښتو هم چیرته لیکل کیږي یا نه، او یو څوک راپورته کیږي په پښتو ژبه کې کار کوي، ژبپوهنه کې کار کوي یا د پوهنې کې کار کوي. آیا لیلا ته تاسو خبر وی چې ولې د په پښتو ژبه کې لیک لوست پیل
کړ؟ نه نه دا خو ښکاره خبره ده چې دای کله چې د خپل کور او کلینا راغې او په ننګرهار کې د نجم المدارس په مدرسه کې سو کال هلته درس وویلې او هغې نه وروسته بیا دارالعلوم ته راغې. نو هلته عربي دارالعلوم یې ولوسته، خو دی وایي چې زه کله کابل ته راغلم نو ډیره انګیزه ماته په دې پیدا شوله چې په کابل ښار کې لکه دا ماحول داسې و چې د پښتو ژبې ویونکي که و هم خو پښتو به نه ویله. مګر یو ورځ زه په لاره تلمه، یو کاغذ پروت و همداسې په لاره کې، هغه مې چې راجه کړو نو یو لیکو پښتو لیکل شوی. ما سره دا دغه شو چې آیا پښتو هم داسې ژبه ده چې لیکل او لوست لري؟ د خو په عربي کې هغه تعلیم کولو. نو وی چې دا ورخ کاغذ ما ولیدلو، ما هیڅ په پښتو کې دا دغه کېدای شي، یعنی لیک لوست کېدای شي. نو د ما ورځې نه مې ځان سره دا هغه وکړو چې دغه ژبې ته، دغه زمونږ ژبه ده، دې ژبې ته کار پکار دی چې باید کتاب ولرو، قلم ولرو او خبرې باید په دې ژبه وشي. نو د هماغه ورځې نه زما تصمیم همدا شو چې باید په دغه لاره کې کار وکړم او زحمت وباسم.
په دغه برخه کې باقاعده زده کړې مو کړې که نه یوازې خپله مطالعه کوله؟
د ده د وینا سره موږ په هغې وخت کې البته نه و، خو دی چې خپله په سوانه کې وایي او خپله د خپلې خولې خبرې دي. هغه ویل چې ما زما دغه زده کړه په دې د پښتو په برخه کې دغه اخبار چې اصلاح اخبار و او همدا مطالعه وه، کتابونه لوستل و چې ما په شخصي توګه دا خپله دغه پر مخ بوتلله. او دده خو تعلیمی ده، خو عربي دارالعلوم و نو دغه نه چې فرق شو، خو بیا عمقه و چې راسن په همدغه انګیزې سره دی پښتو ټولنې ته راغی.
پښتو ټولنه دنه وړاندې جوړه شوې و که نه دی چې و د جوړه کړه؟
پښتو ټولنه نه، پښتو ټولنه د دنه وړاندې جوړه وه. یوازې دا و چې د دنه وړاندې هغه خادم صاحب او بنوا صاحب مدیران تیر شوي وو
پښتو ټولنې،
خو دی چې راغی بیا راسن هلته چې راغی قواعدو مدیر شو. او لکه په مختلفو ځایونو کې د کار شروع کړو، خو یعنی لومړنی هغه د پښتو ټولنه شروع کیږي وظیفه یې، چې دا به فکر کوم
دیارلس کال. کله چې بحث دی و پښتون لیکوال د ټولنه کې کار وکړ، رابرسیر شو، هغه وخت خو خامخا ستاسو یادیږي چې تاسو محصلین وی او دی دلته مثلا برحال استاد په کابل پوهنتون کې د بحث دی و استاد د چلند څه ډول وو؟
ها خیر، د چې کله لیکوالی شروع کړي او کله کار شروع کړي، هڅه یې کړي په ژبپوهنه، په ادبپوهنه، په ټولو برخو کې، هغې وخت کې خو مونږ نه وو، ځکه زمونږ د لکه د په زمونږ
د پیدایش نیټه از دیارلس او ویشت شاوخوا ده، نو دیارلس او ویشت کې بیا د وخت ګرامر پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شو،
چاپ شو پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه په شپږشتم کال کې چاپ شو، او په پنځشتم کې بیا د ادب تاریخ کتابونه کتاب چاپ شو. یعنی دا کتابونه او چې اکاډمیک غلري
تاسو مستقیم درس ورکړی په صنف کې،
او بیا هغه نه وروسته دا چې د پوهنتون ته څنګه راغلی دی، همدغه کتابونه چې د لیکلي دی دای همدا د پوهنتون د تدریس لپاره، مثلا په محصلینو ته به درس ورکولو. دا د پوهنتون کې د 1215 نه تدریس شروع کړی دی چې هماغه وخت د ادب تاریخ هم چاپ شوی دی، او هغه
د محصلینو سره برخورد پاړی راتوه.
اوس راځو دې ته چې مونږ خو بیا ډېر روسي خلک یو، زمونږ نه مخکې مثلا اوله دوره د ادبیات د پوهنځي فارغین چې د هغې جملې نه مثلا لایق صاحب، سلیمان لایق صاحب شپون صاحب و کاکر صاحب و دغه خلکو، نو ډیر کسانو چې دغه لومړنۍ ډوله روحي صاحب و مثلا نور خلک. مونږ چې راځو مونږ په 1903 کې چې مستقیما زمونږ استاد پاتې شو او تدریس یې کولو څلور مضمونه مونږ په دغه دوره کې،
دیکتاتور استاد و کنه؟
او البته داسې دیکتاتور نه و چې چاته به س فیزیکال دغه نه و، مګر دا و چې هغه داسې یو رویه و، یو داسې عادت ورته وایي مزه نه پوهېږم، چې هغه ته به د کتل د ده دا روب داسې و چې سړی به ډارېده.
باید د محصلینو به تاسې ترې دغه لاره،
نو مونږ خو محصلینو بیا په زمن کې مونږ خو د کور ماحول هم و، نو په کور کې هم ترې ډارېدو او په دغه کې. اما دا و چې داسې خشن برخورد نه و چې مثلا چاته سپکه وي یا سپورې، ځینې خلک عادت لري، مګر ده ډېر په نرمه په ډېر حوصله او په یو حکمت سره مونږ ته به خبرې کولې چې هغه زمونږ دپاره یو درس و.
ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې به د پوهان صاحب څومره کتابونه چاپ شوي وي، څومره ناچاپه پاتې دي تاسو؟
کتابونه خو داسې زما په خیال د ده په یادښتونو کې تقریبا اویا کتاب خو هغه وخت چاپ شوي، بیا یو 40 کتاب نور وروسته په دغه د هغه دوره کې، د دې مجاهدین په دوره کې، چې البته دلته حالات ښه نه و، دلته د چاپ امکانات نه و. بیا هغه کتابونه ولې چې ځای کېږي هغه بیا هلته پېښو،
ټول څومره چاپ شوي؟
نو 40 خدا چاپ شو، او تقریبا اویا هغه حساب کې نو نوي شاوخوا کې چاپ شوي.
داسې کتابونه هم شته چې ناچاپ پاتې
او کتابونه خو یې دوه درې کتابونه خو زما په یاد دي چې هغه تیار بشپړ شوي وو، خو کله چې دلته حالات خراب شو، د کورنۍ جګړې پیل شولې، نو مونږ ونه شو کول چې دا خپل دا کتابونه وباسو، نو به هغه هلته لکه چې ځای شو.
ډېره مننه. خیر، بوخت کاری ژوند خامخه په لیکوالۍ او هنر اغیز کوي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل سره لدی چې د ننګرهار والی دی او ګڼ سیاسي، ټولنیز او امنیتی مسؤلیتونه ورترغاړي دي، وایي چې لا هم لیک او مطالعه کوي. نوموړی وایي چې لیکوالي په خټه کې اخیل شوی او پرته له لیکوالۍ او مطالعې گزاره ګرانه ده. دا چې په دومره بوخت ژوند کې څنګه لیکوالي او مطالعه کوي، په فنکار برخه کې له ښاغلي میاخیل سره په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار ولی صاحب په خاطر دی چې تاسو د غلطا د ولایت په منصب راشه او یادا چې د سولې په انسټیټیوټ کې کلونه کلونه مشري وکړه مبارزه وکړه تاسو یو لیکوال او ادیب وای اوس در سره غو د لیکوالۍ صلاحیت شته لیکل کوي کنه کوي
لیکل او لوستل دا د یو حالت ته چې انسان صرف هر وظیفه کې او په هر دنده کې چې بیت ویلري او هر وظیفه کې چې ته لیکل او لوستل ونه کې مسړې شړیږي بیا هغه معلومات نشی کولی په سمتوګه راټول کی وې ساتي او پاینده کی ولیکي نو زه وسم خپل یادښتونه لیکم هغه ضروري لیکنه چې په فیسبوک او په دې مسایلو کې کوم او همدام نیت چې د هرې وظیفې نه وروسته که زه پخوا وم مهندو وزار داخلي وم یا نور وظایف ملل متحد کې ما اجرا کړی دي نو خپل هغه لیکنې زما چې دي یو څو تحقیقي دي اما زیاتې گزارشي دي چې دغه وخت او زمان څه چې تیریږي هغه باید موږ ته ټول ثبت کړو یوازې زنه هر څوک روزانه ډیر شیان ګوري ډیر واقع دي په مخ کې تیریږي او کله موږ ولیکو ثبت کړو خپرې کړو اوس خو لا شرایط هم ډیر اسانه دي نو دا بیا بل نسل ته پاتې کیږي کله نن موږ او تاسو په تیرو قضاوت کوو 50 کاله سل کاله پخوا هغه شي قضاوت کوو چې لیکنې پاتې دي کله مونږ د ویرې په خاطر باندې لیکل نه کوو ولا یا به څوک ادبي نقد وکړي یا به سم نه وي یا به سبق سم نه وي یا به یو ځای کې خلا رامنځته شي ته بل کار چې کې یو ځای کې به اشتباه کې نو بیا خلته باندې انتقاد کوي او بیا د دې انتقاد د ویرې نه خلک یا کار نه کوي یا لیکل نه کوي نو زه فضل خدای ده د دې دواړو مشکل کې اخته نیمه زما لیکل دي زما خپل لیکل دي سبق به یا ښه وي یا به خراب وي د چا به خوښیږي د چا به نه خوښیږي خو زه به دا لیکل کوم او دوام به ورته ورکوم
دغه لیکل اوس په سوشل میډیا کې راځي په فیسبوک راځي یا ټویټر باندې راځي ډېرې سیاسي وي ادبی لیکل داسې کوي چې هغه تاسې سوشل میډیا ته نه ورکړي او د ځان سره محفوظ وساتي او سوخت کې بیا د چاپ اراده ولري
ادبی لیکنه خو کمی البته دغه پخپل د نثر چې زه لیکم دا پخپل د ادب یو برخه ده ځکه زما لیکنو کې همیشه سادګي موجود وي کوشش کوم چې په غروانه ژبه چې څنګه موږ خبرې کوو هماغه سې زه دا لیکل وکړم او په ساده شکل باندې چې خلک پرې پوه شي موږ مطبوعاتو کې کار کړی دی په ایسته ژورنالیست پاتې شوي یو نو زیاتې لیکنې زما چې دي گزارش دی البته یو څو تحقیقي لیکنې زما شته دی چې هغه د کونړ کتاب دی چې هغه تحقیقي بڼه لري یا فرضاً زما انګلیسي مقالې چې کومې دي
ولی صاحب تاسو چې په وزارت داخله کې وي بیا هم خپل یادښتونه چاپ کړل اوس چې دلته د یو علمي او فرهنګي ولایت ننګرهار والی تبن یادښتونه به لری راټول کړی به مې
هر ورځ لیکل کوم خپل یادښتونه اخلم تاریخ وار په کوم ځای کې څه پیښ شول څه مو وکړل او په همدې هدف باندې چې د دې وظیفې نه وروسته دام د تاریخ جز دی د دې سیمې د تاریخ جز دی واقعات راغلي دي پیښې دي خلاوې دي په اداره کې د ادارې نه بیرون وروستوالی د ټولنې دی دا زموږ ټولنه اوس په څه حالت کې اوسیږي فکري رشد څومره رامنځته شوی دی دا نو که ته اوس ثبت کې او چاپ یې کې نو بیا 15 کاله 10 کاله 50 کاله وروسته کوم حالت چې دی هغه ته دې سره مقایسه کولی شي چې پخوا څه اوس څه کېږي او څومره تغییر مثبت راغلی دی یا منفي راغلی دی او بعضې وخت کې عوامل هم سړی په ګوته کولی شي چې عوامل یې څه شی دي ځکه چې ته د خپل د ټولنې تصویر چې سم خلکو ته اوس وړاندې کې دا وسم په درخوې پراتونکي هم په درخوې
تاسو یو بل کتاب ولیک د وطن معماران اوس چې ته د یو ولایت په سر کې واقع د وطن د معماران تاسو سوجا غسته ده چې دغه ننګرهار د پاره د مشرقي د پاره تا کار وکولې شي
نو دا سوجا خو بعضی وخت د ډیر کوټوال نه د وطن سره مینا او پنځم سنتیم از ما یادیږي چې وخت د اخبار به مالسته ما پر دې خو یو خپل یو استاد عالم او دولت کې ډیر وخت کار کړی و. دا د پخوانی پاکو والیانو د پاکو دولتي چارواکو چې هغې و تخوا درلودله، پاکي درلودله، خدمت یې کړی و دې وطن ته، د هغې قصې بیا راته کولې په هغه وخت کې. او دا چې زه مختلفو ولایتو کې اوسېدلم نو دغه معلومات ما سره و، نو د وطن معماران هم په هماغه سوجه باندې جوړ شو. اوس هم همدا ده چې تاریخ به ته به هم خپل لیکې، نور به هم ستا باره کې قضاوت کوي. کیدای شي زما خپل قضاوت زما د ځان په باره کې به یو رقمي، هر سړی خپل ځان مثبت ارزیابي کوي، خالیګاوې کمې وایي، دا یو طبیعي حالت دی چې انسان یې دغه کوي. خو بیا ته چې خپل نظر ولیکې، بیا بل څوک چې په تا قضاوت کوي، نو دواړه سره مقایسه کوي چې آیا واقعیت ته نږدې دی که لرې دی. نو دا هغه شیان دي چې سره مقایسه کېږي، او همدا علت دی چې د تاریخ مختلف ډولونه دي. ته که یو څه شی لیکې د مطبوعاتو، یو څوک وي هغه د خپل نظره تحلیل کوي، یو سړی چې ادیب وي هغه د خپل نظره ګوري. نو زه فرضاً بعضې وخت کې کتاب چاته ورکړم، هغې اول فکر یګانو کېږي چې سم ده که نه ده، ځکه د هغې تصور همغه یو، بل سړی مطلب ته ګوري، بل سړی هغه شکل د کتاب ته ګوري. نو د هر چا تصور فرق کوي په ټولنه
کې. څه فکر کوي څومره ډاډه یې چې یک لس کاله پس څوک دغسې د وطن د معمارانو په شان یو کتاب جوړوي؟ تاسو کوم دغلته ننګرهار کې تقریبا د تېر یو کال نه نږدې خدمت کوئ، ستاسو نوم به پکې راشي؟
نو دا دغه څوک چې لیکي د هغې قضاوته پورې ده، ځکه چې هر څوک چې یو لیکنه کوي ځان ته یو معیار تګني. نو که د چا په معیار برابر خو وبیا لیکي، که د چا په معیار برابر نو وبیا نه لیکي. طبعا سړی چې کار کوي ځان ته په دې خاطر نه کوي، شرعي مسله هم ده، وایي ته عمل وکړه او ستا عمل به د الله تعالی او د هغې رسول او بندګانو ته معلوم شي. نو که سړی ښه کار وکړي دا دور تېرېږي، زه به دلته یا کال دلته یم یا به څو میاشتې یم، خو یو تاریخ باید سړی ځان نه پرېږدي، یو څه اثر باید هلته پرېږدي، که هغه په فرهنګي ساحه کې وي، که په کلتوري ساحه کې وي، که په آبادۍ ساحه کې وي. ټول هغه شیان دي چې دا باید سړی په دې فکر باندې بوسي.
او تاسو سره دا فکر او هوډ شته؟
نو چې هوډ نه وي دا ولایت دنده به هم نه قبلولی، ځکه چې ولایت دنده لویه دنده ده، مهمه دنده ده، اما په عین حالت کې آسانه دنده هم نه ده، ځکه چې توقعات زیات دي، امکانات همیشه محدود دي. بیا په داسې حالت کې چې موږ څلوېښت کاله په جنګ کې اخته یو، خو په عین حالت کې هغه مخکنۍ وظیفه چې زه ګورم هغه ډېر آرامه وه، آسوده وه، امتیازات یې زیات و، او دې وظیفه کې لالهمتي هم زیاته ده او ملامتي هم زیاته ده. که څوک په کور کې جنګ هم وکړي ملامت هم والی ګڼي. یو چا به هېڅ کار د لاسه په خپله نه کېږي، خو په والی به ډېر ښه انتقاد کوي. نو دا چې زه دومره تکلیف ګالم او دا د خلکو انتقاد هم منم، په همدې خاطر ده چې باید خدمت وکړي، او د خدمت زمینه سړی په دولت کې کولی شي. دا یعنی لغنده مهم شه دا ده چې سړی په اخلاص، په صداقت او پاکۍ باندې کار وکړي.
ټولنیز ناخوالې او تاثرات هم د تخلیق د زیږیدو یو مهم عمل دی. لیکوال چې کله لیک کوي نو خپل اغیزمن حواس سره راټولوي او د پنس په جامع راباسي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار د ښاغلي اجمل پسرلی یوه لنډه کیسه وړاندې کوي.
تر چاودنی وروسته لمبا سوا، چیغی سوی، دوری سوی، دامبلانسون رخصو. پولیس راغلل، خبریالان راشکار اسول. مازدیگر کرار کراری سوا. پوری غاره ده دریو رنگو دوکانونو خشتو نیم ترک نیوالی و. موتر هم لش تیره دل. حافظ دوکاندار دوار رغوی پر غوژو که شدل. د امبولانسونو ژغونه یې په غوژو کې انګازې کولې. یوې ښځې حلوا ورته ونیوله.
زوی مې په هوش راغلی.
د چادر پرانست، بیا یې کلک کلک تر غوژو تاو کړ. یو خلک دکان ته ودرید. د یو خوښ لوس کړ چې څه اخلي. خلک خیرات ته لاس اوږد کړ.
پلار مې شهید شوی.
حفیظ حلوا په پلاستیکي کڅوړه کې ورته واچوله. خلک حلوا له ټټر سره ونیوله، منډه یې کړه. د دکان له ماتې شیشې سر پسې وایست. د چاودنې خواته یې ړنګ دیوال ته پام سو چې کوترې وزرې پرې وهي، نسي کښېناستلی. د دیوال مخې ته یوه بوډا د ړنګو دوکانونو څو خښتې ایسته کړې، بیا یې ملا ته لاس ونیو، کړپ کړپ روان سو. د ده شونډې مری مری سوې. د غوږ پردې یې ورپېدې، څادر یې غاړې ته وښوید.
وخت لکه موسم تیریدونکی دی. د زمان د ساعت ستنې کله هم نه درېږي. ځینې ولې د تیر ساعت پارمان وي؟ دا ځکه چې هغه څه یې له لاسه ورکړي وي کوم چې بیرته نه راګرځېدونکي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کرن خان نظم وخت اورو.
ورېښمین خیال
وخت تا مال مینه را کړاو ما تا لا وخت درک تا مال مینه را کړا ما تا لا وخت درک ستاد خدای قدر کی او ما د خدای و نه بخي زماستا سفر ددا زماستا سکی صدا رازې وی شی بیل چې لګ مشغول شو یارا چې څومره وخت مو شو راځه چې وخت او مینه وتلو لګ چې تا ډېر سرا کړي کما ډېر څه بایللي خو د څه حساب نه مخکې د دغې باب نه مخکې خاو خراب نه مخکې ستا د جواب نه مخکې عرض کوم ګلاپا ځان پوهوم ګلاپا سخو بتا هم وے خو بس خفکے کی بنا صفا صفا بوائم واللہ رختیا بوائم حقیقت دادے چی رختیا دیر زیاد ترخوی اول بتا لراشم نو بیابا ما لراشم تا سوال دمینی کو ما در لوقت درک تا خیال دمینی کو ما در لوقت درک بلها کلو نتیر شو بلها کلو نتیر شو خا بد وختو نتیر شو لوی فسادو نتیر شو جوندو جنگو نتیر شو دسوات پا جنگ که هم مونگ دوان خفاو دزات پا جنگ که هم مونگ دوان خفا دسوات پا جنگ که هم مونگ دوان خفاو دزات پا جنگ کے ہم مونگ دوان خفا تالا بدلون پکار دے مالا سکون پکار دے ستاوس ہر خوی فیرنگے او مالا پختون پکار دے مینا وقت دوان روان دی خیر دے ستاوان بد فی الحال منلی ما پزان دی خیر دے اس تا ہم مینا کوے ہم تاثر وقت نشتا اس ته هم مینه کوې هم تا سره وخت نشته ما سره ستا دپاره وخت هم شته او مینه کوم اوس ستا کارونه ډېر دي ستا سوچونه ډېر دي دلته به دا متل په کار راولم چې ټوپۍ وي نو بس سرونه ډېر دي اول به ما تا ته وې ژوند جوړ کما مه بدلوه اول به ما تا ته وې ژوند جوړ که ما مه بدلوه اوس ته ما ته وایې ژوند کوه په ما څه کوې بس دې خبرې له راغلی یم وخت مې برباد شو ځکه غلی یم ستا په خبرو کې جنت خو نه و بیا دې هم زه په زړه داغلی یم زه تا رټلی تا وژلی یم زه تا په میاشتو ژړولی یم زه تا په مینه خندولی یم زه تا په خپل وخت ښه زورلی یم
زتا منلې قدرولې مزتا د هر څاړولې ما خو ما هم تا سره ډېر څلیدلې ما تا سره د ژوند خواږې لیدلې خدای خبر تا نن سبا څلیدلې زه د ژوند لویه تجربه لرم زه د ژوند لویه تجربه لرم زه ستا د مینې قیمت نه لرم ما سره هیڅ نه و بس وخت مې لرو افسوس په دې چې تا ته نه ښکارېدو بس تا ته ځان هر څه نه ښه ښکارېدو او زما وخت درته وخت نه ښکارېدو نن درته ځکه زه د ډېره سوخته نن درته ځکه زه د ډېره سوخته په خندا کېږم او په چغو وایم تا مینه وبایلا ما وخت خراب کو تا مینه وبایلا ما وخت خراب کو پدې ټپه می در لخلاص حساب کو چتا راکړی ما خوړلی نیارانی پکور کې نوی حسابونه نیارانی پکور کې نوی حسابونه
کبیا ژوندې شوم کامیاب پېما رومبے جوان دونو تجربہ میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم